اوریدونکي غږ واورید شي د ازادي رادیو د پیغامونو په نمبر باندې زنګ وهلای وو او خپل نظر ویلای وو. دا وخت قدرمن اوریدونکو څلور بجې او دیرش دقیقې دي. د خبرونو په دوام کې را سره اوسئ. نور موضوعات هم لرو خو اوس نوریاس نوري ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان دفاع وزیر وای په غزنی کې په جګړو کې شاوخوا سل پولیس او سرتیری او لکتر لګه شل ملکی وګړي وژل شوی دی. تاریخ شاه بهرامی دغه څرګندونې نن په کابل کې د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک سره یو ځای په یو خبري کانفرنس کې وکړي او ډاډ ورکړ چې په راتلونکو څلیرشو ساعتونو کې به د غزنی په وضعیت کې د پام وړ بدلون راشي. په غزنی کې جګړې نن څلورمې ورځ ته غځېدلې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ کړی چې د ملکي وګړو او د هغوی حقونه خوندي او هم د ملکي تاسیساتو په تېر بیا د روغتیایي مرکزونو ساتنه یقیني کړي. په کابل کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دفتر ته نږدې نن د یوې ځانوژونکې حملې په نتیجه کې د لومړنیو معلوماتو له مخې دوه پولیس وژل شوي او یو تن ټپي دی. دغه حمله داسې مهال شوې چې د دې دفتر مخې ته د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو له وروستي لست څخه د یوه ایستل شوي کاندید مولوي تاریخیل محمدي پلویان د اعتراض په توګه راټول شوي وو او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دروازې تړلې وې. د پاکستان د مرکزي پارلمان لپاره نویو ټاکل شوي غړو نن د وفاداری لوړه وکړه. ټاکل شوی چې د رواني اونۍ په پای کې د پارلمان د رئیس او مرستیال لپاره ټاکنې وشي او له هغې وروسته به د پارلمان 322 غړي نوی صدر اعظم ټاکي. د راپورونو له مخې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د ډبرو د سکرو په یوه کان کې د چاودنې له امله وتنه وژل شوي او شپږ نور تري تم دي چې د دې ویره شته هغوی به هم خپل ژوند له لاسه ورکړی وي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنهای وایي په هیواد کې اقتصادي ستونزې د امریکا د فشارونو نه بلکې تر ډیره د داخلي ناسم مدیریت نتیجه ده. او د ترکیې مرکزي بانک وایي تیار دی چې په هیواد کې د مالي وضعیت د ثبات د یقیني کولو لپاره ټول لازم اقدامات وکړي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. او اوس هم قدرمنو اوریدونکو سپورتي خبرونو ته پام وکړئ چې ناجیه سپی چمتو کړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي په خوست کې د ایمرجنګ کمپ خپل منځي سیالیو دویمه لوبه نن د ای او بی لوبډلو ترمنځ ترسره شوه. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته ویل د ای لوبډلې په 500 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په لاس ورکولو 203 اتیا منډې ترلاسه کړې. له دې ډلې بهیر محبوب، اتیا، اکرام علي خیل، نهش پته او رحمان الله کو 500 منډې جوړې کړې. همدارنګه د بی لوبډلې توپ چون کول جملې سمیع الله 15، نجات مسعود یوسف زی 22 او ضیاء الرحمن اکبر یو لوبغاړی وسوځو. د بی لوبډلې د ټولو لوبغاړو په سوځیدو سره 250 منډې جوړې کړې. چې له دې ډلې ابراهیم زدران سلوروی، درویش رسولی درشپته او منیر احمد یو شپته منډې ترلاسه کړې. د لوبډلو توپ چونکو له جملې ضیاء الرحمن سلور، ناصر توتخیل، عبدالباقی 22 او فضل حق یو لوبغاړی وسوځو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي د افغانستان د غوړ لیک ووم پړاو سیالي ځنډیدلې. د فوټبال فدراسیون د نشراتو مسول شفی شاداب نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبې د روشن کمپنۍ په ګډون د هیواد د یو شمیر نورو خصوصي کمپنیو لخوا تمویل کېدې، خو هغوی سکل له مالي ملاتړ څخه لاس اخیستی. نوموړي وویل دوی له یو شمیر افغان چارواکو سره هم خبرې کړي او هڅه کوي چې دغه لوبې ترسره شي. او د هندوستان او انګلستان ترمنځ دویمه ټیسټ لوبه هم په لوی توپیر انګلستان وګټله. د انګلستان په یون لوبغالي کې دا لوبه د یوینز او یو سلو نهه 50 منډو په توپیر پرون د انګلستان په بریا پای ته ورسیده. په دغه لوبه کې هندستان په لومړي انګس کې یو سلو وو او په دویم انګس کې یوازې یو سلو 10 منډې جوړې کړې، چې له دې سره د انګلستان لخوا ورکړ شوي 396 منډې پوره نه شوې کړې. دا د کرکټ په ټیسټ سیالیو کې د هندستان کم ساري ماتې ګڼل کېږي. د هندستان او انګلستان ترمنځ د 50 ټیسټ سیالیو لړۍ د اګست میاشتې له پیل راهیسې د انګلستان په کوربهتوب پیل شوې ده. د دغو سیالیو لومړۍ لوبه هم انګلستان په 1.5 منډو ګټلې وه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 نوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 90.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو خارونو کې خبريږي. اوس هم یو ورځو بیا د غزنی موضوع ته. د غزنی د ولایتي شورا چارواکي وایي په تیرو درې ورځو کې د دې ولایت 15 ولسوالیو لکه خواجه عمری، رشیدان، اجرستان، خوګیانی او جغتو سقوط کړی. دوی وایي که مرکزی دولت دې مسلې ته پاملرنه ونه کړي نو ښایي پاتې ولسوالۍ هم سقوط وکړي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د غزنی ولایت د سیمه ایزو چارواکو او د مرکزی حکومت د نورو مسؤلینو نظر واخلي، خو په دې اړه بریالی نه شوه. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر اشرف غنی تیره شپه د غزنی پر امنیتی وضعیت بیړنۍ غونډه وکړه او پریکړه یې وکړه چې غزنی ته به ډیر ژر اضافي مرستندوی ځواکونه استوي. په دې اړه تفصیل د ازادۍ راډیو خبریال شریف الله شرافت راکوي.
چارواکي وایي د غزنی جګړه نن څلورم ورځ هم په شدت سره روانه ده. د دغه ولایت د ولایتي شورا مسولینو د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د غزنی ښار ازیاتې برخه لا هم له وسلوالو طالبانو سره دي، او طالبانو له تیرې ورځې راهیسې د دغه ولایت پر ولایت مقام، امنی قومندانۍ او ملي امنیت پر ودانیو ډلې بریدونه پیل کړي. د ولایتي شورا مسولین زیاتوي چې وسلوالو طالبانو په تیرو درې ورځو او شپو کې غزنی ښار ته د ننوتلو ترڅنګ د دغه ولایت 15 ولسوالۍ هم سکوت کړي، لکه خواجه عمری، رشیدان، اجرستان، خوګیانو او جغتو ولسوالی. دوی زیاتوي چې په اجرستان ولسوالۍ کې زیات شمیر کمانډو سرتیري هم ندراکه دي او یو شمیر پولیس هم وژل شوي. د ولایتي شورا غړي نصیر احمد پکیری ازادي راډیو ته داسې وویل:
ولسوالۍ څو خو ده، یو د خوګیانی ده، یو د خوجمری ده، دوه د شیدان ده، درې جغتو ده، څلور او اجرستان ولسوالۍ ده، پنځه ولسوالۍ په دې نشته کې. په دې یو دوه درې ورځې چې دلته غزنی کې اوس نشته جګړه روانه ده، سقوط ده کماندو بخي اوس د لا درک ده، معلوم نه ده چې هغه ژوندۍ ده، هغه اسیر ده، هیڅ خبر دې نه دولت لري نه غزنی محلي حکومت لري.
د ولایتي شورا مرسیال امان الله کامرانی بیا زیاتوي کچيري مرکزی اداره و غزنی ولایت ته جدي توجه نکړي نو د دغه ولایت د مرکز به ګډون به ټولې ولسوالۍ سکوت وکړي.
خو د دې پلان برنامه هم دا اول ولایت سکوت کوو، که ولایت نو سکوت کوي ولسوالۍ سکوت کولې، نو خبره دا ده چې د غزنی اکثر ولسوالۍ طالبان بېخي اشر زیات راغلی، شاید سکوت یې که سکوت نه یم سکوت کوي، د دې په خاطر مرکزي دولت غزنی ته توجه نه لري، او مرکزي دولت د غزنی ملت سره خلک د غزنی له امنیتي ځواکو او د غزنی له ملت سره یې غټه جوکا وکړه، او دا جپان نه جبرانېدونکي اوس هم که اقدامات جدي ونه شي نو ټولې ولسوالۍ به د غزنی سکوت شي. او
ځینې روغتیایي سرچینې وایي په غزنی ښار کې د روانې جګړې پر مهال په تیرو دریو ورځو کې تر 200 پورې زیات نظامي او ملکي کسانو ته مرګ ژوبلا وشته. ځینې نورې سرچینې بیا وایي په تیرو دریو ورځو کې په غزنی ښار کې د روانې جګړې پر مهال 114 تنه وژل شوي او 142 تنه ټپیان دي، چې وسلوال طالبان، افغان پوځیان او ملکي کسان هم پکې شامل دي. خو تر اوسه پورې لا کره شمېره له چا سره نشته چې په غزنی ښار کې د روانې جګړې پر مهال څومره کسانو ته مرګ ژوبلا وشته. لادی سره لسیمه هم راپورونه شي چې په غزنی ښار کې زیات شمیر خلک لا هم په خپل کورونو کې بند پاتې دي، او د غراز په غزنی ښار کې زیات شمیر مړی او ټپیان پر سړکونو پراته دي، او د دې ترڅنګ روختونه ټول لمړو او ټپیانو ډک دي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په جاره د غزنی ولایت د سیمه ایزو چارواکو او د غراز د ملي دفاع وزارت او کورنۍ چار وزارت له مسولینو سره هم خبري وکړي، خو لا پوره هڅه سره بیا هم بریالي نسوه. د فداسیال کې د چاپخانو ولسمشر محمد اشرف غنی تیره شپه د غزنی پر امنیتي وضعیت بیړنۍ غونډه وکړه او پریکړه وکړه چې غزنی ښار ته به ډیر ژر ملاتړي ځواکونه واستوي. د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد هم ازادي راډیو ته په یو واستولي برېښنالي کې ویلي چې د دغه ولایت زیات شمیر ولسوالۍ سکوت کړي، او د دغه ولایت په غزنی ښار کې لا هم د دې جګړه په شدت سره روانه ده، او د غزنی ښار زیاتې برخې د دې تر ولکې لاندې دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اوروزګان.
د غزنی پر 15 ولسوالیو د وسلوالو طالبانو د ولکې په اړه د ازادي رادیو د خبريال راپور مو اوریده. خو د یادونې وړ ده چې د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو نن په کابل کې په یو ګډه خبري غونډه کې چې مخکې موږ راپور خپور کړ، د غزنی ولایت د وروستیو تحولاتو په اړه وروستي جزئیات خبريالانو ته وړاندې کړل. همدارز د تلفاتو د شمیر په اړه دوی وویل چې شاوخوا سل افغان امنیتي ځواکونه او شاوخوا سل ملکی وګړي وژل شوي دي. په د غزنی د تیرو ورځو په جګړو کې دوی د افغان سپیشل فورس یا د افغانستان د ملي اردو د ځانګړو ځواکونو په اړه هم وویل چې شاوخوا 50 سرتیري چې له کابل نه د مرستې لپاره غزنی ته استول شوي وو، شاوخوا 90 کسانو یې د دولت تر ولکې لاندې یوې ولسوالۍ ته عقب نشینی کړې ده او د 20 نورو برخلیک تر اوسه پورې معلوم نه دی.
څوک
شنبې په ورځ په شهادت ورسېد او موږ غوښتل چې دته نه هم نامزاد کړو.
د حملو قربانیان د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې ووینئ azadiradio.com.
زموږ غږله ازادي رادیو اوري. اوس هم له کنر نه یو راپور لرو. په مرکز اسدآباد کې د 15 میگاواټ لمریز برېښنا یو دستګاه جوړیږي. په دې پروژه کې به 11 میلیونه امریکایي ډالر مصرف وشي او لاسګو نظر کورنۍ یو تبه برېښنا ورکړي. د ازادي رادیو خبريال روح الله انوري په دې اړه نور جزئیات لري.
کونړ کې دو سیندونه بهږي چې هر ځای کې د برېښنا بندون جوړولو او ورڅخه د زیات برېښنا د تولید امکانات شته. کونړیانو له پوخانی ولسمشر کرزی هم په کراتو غوښتي چې په ټول هیواد کې د برېښنا د کمی پوره کول لپاره دی د کونړ په پریمانه اوبو بندونه جوړ کړي. هغوی ورسره بشمیر رشمنې کړي او همدارازې له ولسمشر غنی هم د برېښنا کوټونو جوړولو غوښتنې کړي. ژمنې شوي خو تر اوسه یوه ژمنه هم نه ده عملي شوي. اوس داسې هڅې پیل شوي چې په یاد ولایت کې د خلکو د ستونزو د هواري دپاره د لمریز برېښنا یوه دستګاه نصب شي. د کونړ والي عبدالستار میرزا کوال د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د لمریز برېښنا د تولید دپاره سروې پیل شوي چې ډېر زر به یې نورې عملي چارې هم پیل شي.
د 15 میگاواټ برېښنا د تولید سولري برېښنا بوالته سولر بنسپو چې بالاخره د ټول کونړ دپاره تقریبا د 95,000 کورنۍ دپاره به برېښنا ورکړي او دا به تقریبا په کم وخت کې به انشاءالله اوسې سروې پیل شوه، تخنیکي سروې.
ولس او د ولس استازي وایي چې د کونړ سیند د دومره پریمانه اوبو د شتون سربیره د لمریز برېښنا څخه ګټه اخستل د کونړ سیند پورې د خندا په معنا دي او دا په دې معنا هم ده چې موږ د خپلې بې وسۍ له امله نه سیند مهار کولی شو او نه هم پرې د برېښنا بندونه جوړولی شو. د کونړ ولایتي شورا پخوانی رئیس حاجي محمد صافي ازادي راډیو ته وویل که په هغو ولایتونو کې د لمریز برېښنا د تولید دستګاوې جوړې شي چې هلته اوبه نه وي نو کوم باک نه لري. خو په کونړ کې په لمریز برېښنا 11 میلیونه امریکایي ډالر لګول ځکه بې ځایه دي چې په همدې ډالرو د کونړ په پریمانه اوبو یو ښه برېښنا کوټ جوړېدی شي.
کونړ یو د هغه ولایتونو د افغانستان په سړو ولایتونو کې چې پریمانه اوبه لري، خو چېرته دغې باندې لکه څنګه چې د کونړ د مړونګي او د وټپل ولسوالۍ ترمنځ چې د مناګي په نوم باندې کم بند چې د 9.7 میلیونو په مقابل کې تقریبا کار روان دی، جریان کې دی، خو بیا هم امید شته چې په نږدې وخت به انشاءالله کار تکمیل شي. خو چېرته په دې باندې د اوبو کم داسې کوچنی ډیم جوړ شوی وی نو دا به ډېر مفید کونړ لپاره ولې چې د به آینده لرله دا به طولانی وو.
هغه وای د لمریز برېښنا دستګاه ډېر ستونزې لري. یو خو د کم وخت د پاره وي او ډېر زر خرابیږي. کله چې وریز او باران شي نو هم کار نه کوي او د هیواد په اکثرو ځایونو کې دغه دستګاوې ناکامې شوي دي.
د 11 میلیونو ډالرو په مقابل کې کومه سولري برېښنا جوړیږي. دغه پروژې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې پلی شوي دي، خو په هغه ولایتونو کې چې هلته د اوبو ډېر کمښت دی بیا هم هغه پروژې هلته هغه څه چې د دولت امید او تمه کوله په هغه اندازه باندې الته برق تولید نکړې شو.
د کونړ والی به وای همې د مناګي په برېښنا کوټ کار چټک کړي، هم غواړي چې په اسداباد کې د برېښنا تولیدونکو فابریکې بیا اساسي رغولو چاره ډیر زر پیل کړي.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ازادي رادیو خبرونه او قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې تاسو ته د ازادي رادیو د رادیوي ډرامو د لړۍ یو کلی زرغګونه یو نوې برخه وړاندې کوو. خو له هغه مخکې یوه نړیواله موضوع چې د دې خپرونې لومړۍ موضوع ده تاسو ته وړاندې کیږي. د پاکستان د مرکزي پارلمان نویو غړو نن د وفادارۍ لوړه وکړه. د دوی د لوړې مراسم په اسلام آباد کې ترسره شول. دا په داسې حال کې ده چې د مخالفو ګوندونو پلویانو په دې خاطر چې ګنې انتخابات د دوی په وینا له درغلیو ډک دي لاریونونه کړي. په دې اړه نور جزئیات د صفی الله ستانکزي په راپور کې.
د پاکستان د مرکزی پارلمان لپاره 329 غړیو نن په اسلام آباد کې د ملي اسمبلی په ودانۍ کې د وفادارۍ لوړه وکړه. د لوړی په دې مراسمو کې پخوانی صدر اعظم او د صدر اعظم لپاره اوسنۍ هیلمن د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان حضور درلود. د عمران خان په شمول چې ګوندې ګڼې څوکۍ ګټلې، نوې وکیلانو ته د وفادارۍ لوړه د پاکستان د پارلمان مشر سردار ایاز صادق ورکړه.
سید کې دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوصی نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا.
تمه در روانه اونۍ به د پارلمان همدا 324 غړي د پاکستان د پارلمان مشر او مرستیال هم وټاکي. که څه هم تحریک انصاف پاکستان د جولای 15 پارلماني ټاکنې ګټلې، خو مخالفو ګوندونو یې وار لمخه د پاکستان د صدر اعظم او هم د پارلمان د ریاست او مرستیالۍ لپاره د کاندیدانو د درولو خبره کړې ده. که څه هم عمران خان ویلي وو چې د اګست 14 د پاکستان د ازادۍ لورځې مخکې حکومت جوړوي، خو اوس ښایي د اګست 14 د نوي صدر اعظم لپاره د پارلمان غړي رایه ورکړي او بیا حکومت جوړ شي. د صدر اعظم لپاره هیلمن عمران خان کڅام په یوازې سر د حکومت جوړولو لپاره کافي څوکۍ ونه ګټلې، خو په پا پاکستان کې د مسلم لیگ نواز او یا هم پیپلز پارټي د اوګدو کلونو رژیم ور ختم کړ او اوس وایي چې یو نوی پاکستان به جوړوي. د ویلي چې په خپل وکیلانو سربیره ګڼ نور آزاد وکیلان خپل کړی او د صدر اعظم لپاره کافي څوکۍ ګټلې دي. کڅام د پارلمان نو یو غړیو د وفادارۍ لوړه وکړه، خو د څو مهمو سیاستوالو مولانا فضل الرحمن، محمود خان تکزي، آفتاب شیرپاو او چودري نثار پلویانو او د ګوندونو پارلماني ټاکنې له درغلیو ډکی بللې دي. دوی پاوز تورن کړي چې په انتخاباتو کې د عمران خان په پلوي لاسوونی کړي، هغه څه چې پاوز او عمران خان یې پکلا کړه دوی. اخو د اروپای ټولنې د ټاکنو نظارتي ټیم هم د پاکستان د انتخاباتو نتیجه سمه بللې، خو د کمپاینونو پر مهال زینو مسایلو باندې انتقاد کړی دی.
یو کلی زر غاگونا
دیو کلی زر غاگونا ډرامه خوږو اوریدونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو اوریدونکو، وا مو اوریدل چې ګلبانو د چینه پر غاړه جنو او میرمنو ته د انتخاباتو د اهمیت او ارزښت په باره کې خبرې کولې. اوس به وورو چې سردار خان د چا په حجره کې دی او د څه شي صفت کوي.
زهیر وای که ملک صاحب نو خانه دا هندوانه خو ډیره خوندوره ده.
وایم دارو دې سردار خان دا مو د خپل فالیز دی. دې قانان د خدای خلری ډیره خواري ورسره کوي.
رښتیا یې ویلي چې بیل خواري نه دین شته نه دنیا.
نام خدای دی وی
ډیر ادم خر جوړه کړې ده. دا شاوخوا ښایسته ونی ګلونه څومره ښه ښکاري.
هغه د چا خبره دوه ورځې ژوند دی چې ښه او خوشحاله تیر شي. رښتیا پښتنه د عیب نه وي. دا ډیر وخت دی خو نه دی راغلی. خیرت خو به وي، څنګه دې پېښه را وکړه؟
ملک صاحب، خیرت نه خبره تیره ده. هوښیاران متل کوي چې تمه یا ښه و میړونو ته شي یا لویو غرونو ته.
راغلم چې منډه ترړ را سره وکي.
سردار خان بنده په وس پر دی چې زما له وسه کېږي ولې نه په سترګو
وایم. سترګې دې په امان، خدای دې آباد لره، تل د کلي ولس ته خیر رسېدلی دی.
وایي نیت صاف منزل آسان. دا کلی ولسونه د دې لپاره یو ځای اوسیږي چې د یو بل په غم او ښادۍ کې سره شریک شي. ښه، اوس دې نو خپله خبره وکړه چې زما سر پې خلاص شي.
خپله خبره خو دا ده چې له خپلو سره په جنجال اوښته یم.
سردار خانه، په تا به بد هم ولګېږي، خو ښه بني آدم هغه وي چې پرتیو ته هم ښه ورسېږي. پاتې شو خپل خپل، خو بیا خپل وي کنه.
بس ملک صاحب، یو بد رانه شوي دي، نور مې مه ملامتوه.
ښه چې خپله پړه منې، نور څه نه درته وایم. خدا خپل دې ونه ښودل چې څوک دي، او بیا هم لانجه څه ده؟
ملک صاحب، څه درته وایم، له خپلې خور او د هغې له خاوند سره په غم اوښته یم.
ښه
او خبره اوږده ده، په لاره کې به درته وکړم، خو چې ته را سره یو ځل هلته ورشي.
ګلبانو ته فریش وه، ته په دفتر کې ستړې شوې چې د مکتب په میدانۍ کې وګرځو، د شاګردانو سره به هم خبرې وکړو.
ما وینې صاحبې، مننه، همدلته ارامه یم. له شاګردانو سره مې مخکې لیدلي، ډېر ښه نظرونه یې لرل.
رښتیا یې وي، شاګرد ته مې ویلي چې دلته راشي، د انتخاباتو په باره کې رسامي کړې ده چې رایې وړي او موږ ته یې وښيي.
د انتخاباتو په باره کې رسامي کړې ده؟
هو، یعنې دا چې په رسامۍ کې د انتخاباتو اهمیت ښودلی دی.
ښه،
مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ګلبانو خورې، همدا مې درته ښودله، عمرې ډېر دی. تا زهره نومېږي، نام خدای په رسامي کې ډېر لوی استعداد لري.
ښه ښه، زهرې ستړې مشي.
کور ودان، تاسو ستړې مشئ.
خواره مشي. ښه زهرې، ته نه رسامه یې؟ ها،
څه وایم، بس چې څه بې په زړه کې راشي رسموبه یې، او زړه به پې خوشحالوم.
ګلبانو، دا کم عمره نجلۍ ډېر لوی استعداد لري، که ښې لارې چارې ورته برابرې شي، په خپل هنر کې به لوی نوم پیدا کړي.
همداسې ده، د کورنۍ خون کمکاري به یې د لارې مشالونه وي. ښه زهرې، معاونې صاحب ویل چې د انتخابات په اهمیت یې یوه رسامي کړې ده.
او ګلبانو ترورې، رسامي مې راوړې ده، تاسو او معاونه صاحب یې وګورئ چې څنګه ده. دا دې وګورئ، همدا ده.
تراکه، اوهوهو، دا څومره ښکلې ده. معاونې صاحب، دې وګوره، څومره ښه پیام لري.
ګلبانو، همداسې ده. ته ګوره، په تیارو کې چې ډېوې روانې دي، دا ځینې د ښځو نمایندګي کوي او دا ځینې د نارینه وو.
هو، او د تیارو په آخر کې ښکلې او رنګینه فضا ده، ونې او ګلونه دي، ودانۍ دي.
له دې ډېوو نه چې له ځینو سره ښځه او له ځینو سره نارینه لیکل شوي، مقصد دا دی چې که ښې ښځې او ښه سړی انتخاب شي، تاسو به له تیارو نه رڼا او ښکلې ژوند ته راوباسي.
شابه زهرې، همداسې ده. ښه ده، دې پیام تشریح هم ورسره لیکل شوی چې خلک د رسامۍ په مقصد ښه وپوهېږي.
هو، دا پیام زما هم ډېر خوښ شو. زهرې، ته یې ولوله.
په کار پوهې اخلاص بدې وطن دوستې ښځې، او په کار پوه اخلاص بد او وطن دوست سړي انتخاب کړي چې وطن او وطنوالو ته خدمت وکړي.
له
دې رسامۍ به ښې ښکلې کاپیانې اخلو، او بیا به یې د خلکو د پوهاوي لپاره په مهمو ځایونو کې لګوو.
سیده، زه خود ځوانانو د سپورتي مسابقې چې ګورم ډېر خوشاله یم.
جمیله، د خوشحالۍ ځای خو ځکه دی چې دا هر څه د ځوانانو شورا په هلو ځلو وشول.
ډېر ښه وشول. که دا مسابقې نه وای، که ځوانان په ورزش کې مصروف نه وای، د کلي ډېر هلکان او ځوانان به ګمراه شوي وای، او د سریخو په ډنډ کې به غورځېدلي وای. ته وای ښه، ته بد مې وویل خدای دادا.
وایم ګل خبره دې وکړه موسا ګله، چې بد بوشه ته خو د عقل انار یې انار. کومې خبرې چې ته کوې د بل چا ورته پام هم نه وي.
خدای دادا ته خو د خپل ملګری د عقل انار بولې، چې داسې ده اوس دې وایي چې موږ د ځوانانو شورا کوم داسې کار وکړو چې د خلکو پکې ډېره ګټه وي.
صحیح ده، دا خو ډېره اسانه پوښتنه ده. زړه دې بد مشه د موسا ګل شاګرد یې هم ویلی شي.
نه خدای ده په عقل آباده کې پرېږده چې ستا یار موسا ګل هی ځواب ورکړي ته وایي ښه.
زه د خدای داد په ځای زه وایم چې ښه اوس یې نو ځواب ووایه.
ځواب یې اسانه دی خدای داده. دا لږ مخکې زه او ته د ځوانانو شورا دې غونډې ته لږ کوم ځای نه راغلو؟
ستا د خان دلاور خان د خوړ د غاړې د ځمکو نه.
ای شاباس، اوس نو غوږ سه جمیله، خبره داسې ده چې زموږ د قانانو د خان دلاور خان ځمکې ته وټي جوړول چې د سیلاو مخه یې ونیسي. ته وایې ښه.
ښه نو وټي خو یې د خان دلاور خان ځمکو ته جوړول، اوس نو ته د اصل مقصد ووایه موسا ګله.
اصل مقصد مې دا دی چې خان دلاور خان خو هر څه لري، خپلې ځمکې له سیلاو یو څه ساتلی سي، خو پاتې سول دا غریب خلک. سیلاو ظالم به د دوی د خولې شخوند وتښتوي.
ښه نو چاره یې څه ده؟
خبره په چاره کې ده که نه؟ چاره یې دا ده چې د کلي په سر کې سربند به ښه پوخ جوړ کړو. ته وایې ښه، د کلی ټول ځمکې به له سیلاو نه بچ وي.
واه واه واه، ژوندی دی موسا ګلای، زړه دې بد مشه، عجبه د حکمت خبره یې وکړه.
خدای دادا د حکمت خبره یې وکړه، خو زه وایم راځئ له کومې موسسې نه به مرسته وغواړو، که نه دا وړۍ به شړۍ نه شي.
موسسې ته حاجت نشته، دا وړۍ زه شړۍ کوم.
کینه کینه موسا ګله، ته نو هسې هوایي خبرې کوې.
نه هوایي خبره نه کوم، کلیوال خو څه پیشو نه دي خوړلي. ته وایې ښه، ښه شر به پې وکړو، ملنګۍ به مست ډول وغربوي، او ځوانان به په شوق د سربند پخولو کار کوي.
ما خو ویلي که نه چې موسا ګله یې د عقل انار ده، ومو لیدل.
خدیجه، د پولې تر څنګ په دې اوار ځای کې دسترخوان وغوړوه، لوښي پې کېږده، زه لاسونه مینځم.
ښه ده، خو ته صبر چې زه لاسونو ته د اوبه واچوم.
نه نه، دا دې ومه مینځم.
ښه نو بسم الله کا، دارو دې شه.
خو ته هم راځه، لاسونه دې ومینځه.
دغه ده، درغلم.
خدیجه، ورور دې بدماشي ته لاس اچولی، هسې نه چې بیا راپسې راشي دا سوکړک او شړومبې راباندې زار کړي.
ملنګه، ما هم داسې نه انګېرله چې ورور به مې دومره دښمني راسره کوي، خو اوس زه به هم خوښه شم.
غریبې، ته نو څه کولی شې؟ وای خاورو له ایرو سره واړول، باد پې راغی دواړه یې یوړې.
داسې مه وایه، د غریبانو هم خدای شته، زه ځم په ولسوالۍ کې عریضه پې کوم.
ګمان مې نه شي چې عریضه څه ګټه وکړي. خو زه بیا یو کار کوم چې ورور به دې له ډېره درده په ځان وخاندي.
نه نه، پام کوه، ګوره زه نه دې نیسم ملنګه، داسې کوم کار ونه کړي چې ځان ته دې ضرر ورسوي، ورور ته مې.
نو څه وکړم؟ دی مې د مرګ خوبونه ویني او زه لاس تر زنې ورته کښېنم. ها،
خو زه چې عریضه پې وکړم دا یې ښه او قانوني لاره ده.
ښځې، زه پوهېږم چې څه وکړم او څه ونه کړم، زما په کار کې به غرض نه لري.
عزتمن اوریدونکو، تاسو واوریدل چې موسا ګل د ځوانانو په شورا کې یو ښه وړاندیز وکړ او وی ویل چې باید د کلیوالو په حشر د کلی سربند محکم شي چې ځمکه د سیلاب له خطر نه وژغورل شي. درنو اوریدونکو، چیرته چې تاسو ژوند کوئ، آیا اوس هم د اشر رواج شته؟ که د خلکو ترمنځ اشر او یو بل ته درناوی وي، د ټولنې او خلکو په ژوند کې به څه بدلون راشي؟
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.